ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه او نیکه لی ومني د خیبر پختونخوا و دریالا امیر حیدر خان هوتی په دیر کې د یو جلسې پر مهال وسلوالو طالبانو ته یو وار بیا د وسلې خودو او د امن د خبرو اترو د وړاندیز کړی دی. د هند او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو او فیصلو په اړه هم راپور لرو او د سوات یوې 14 کلنې جینۍ په سوره کې د ودېدو نه انکار کړی دی. د دې خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به دوه اوونیزې خپرونې پښتانه په نړۍ کې د احمدشاه اعظمي له خولې واوري او یادونه د زړو هنرمندانو سندرې به هم درته وړاندې کوو. خو اول ورځو بشیر ګواخته چې خبرونه ته وو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي کې وسلوال وسله وغورځي نو حکومت ورسره مذاکراتو او روغې جوړې ته تیار دی. پاکستان او هندوستان د ویزو د اسانولو او تجارت په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. او عراق کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي کې وسلوال وسله وغورځي نو حکومت ورسره مذاکراتو او روغې جوړې ته تیار دی. نوموړي په بردیر کې د عوامي نېشنل ګوند وی جلسې ته په وینا کې ویل چې دوی د طاقت استعمالول نه خوښي خو په ځینو سیمو کې په دې مجبور شوي دي.
زما روح دی ضرور ولایت تیاریم چې موږ خپل کور یو. بعضی خلک دا تاسو ور کوله کوشش کوي لکه چې زمونږ دا شوق وي خدای ما ته چې دلته کې تش مونږه فوجي کاروایو خو حقیقت دا دی برعکس دی.
امیر حیدر خان هوتی د بردیر لپاره د ځینو پرمختیایي پروژو اعلان هم وکړ. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو اسلام آباد کې د ویزو د اسانولو او تجارت په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. دوی په یو خبري غونډه کې ویل چې په راتلونکي کې به د پخوا خراب اړیکې ښې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر پرون ویل چې ښه تعلقات د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د هغې سیال اس ام کرشنا هم خپل دوره مهمه وبلله. ویل د هندوستان وزیر اعظم به هم په آینده کې د پاکستان دوره وکړي دا په دې پورې اړه لري چې کومه نتیجه یې راوځي او کنه. په ورغزو ایجنسی کې د جنکو یو پرایمري سکول په بمونو لوزول شوی دی. د چارواکو په وینا د سکول تیر شپه ناوخته په اوتمان خیلو کې ړنګ کړی شوی. د چارواکو په وینا د سیمې درې مشران او شپږ نور کسان یې په دې لړکې نیولي دي. په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی او نه هم کومې ډلې د دې کار مسؤلیت منلی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له نټو څخه غوښتنه کړې چې د باګرام د زندان واک دی تر ګل یا دوشنبه یعنی سبا ورځې پورې افغان چارواکو ته وسپاري. د شنبه پر ورځ ولسمشر کرزی له دفتر څخه په خبرې شو بیان کې د ایساف ځواکونو په لوړ پوړو قمندانانو پر امریکایي جنرال جن الن او په کابل کې د امریکا پر سفیر جیمز کیننګ هم غږ شوی چې افغان حکومت تمه لري چې په مارچ کې د لاسلیک شوي یادښت له مخې به د زندان چارې تر سبا پورې دوی ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي قماندان عبدالرب رسول سیاف ویلي چې ځنمرګي بریدونه حرام دي او هیڅ یو دینی عالم د دې لپاره دلیل نه لري. عبدالرب رسول سیاف ویلي چې ځنمرګي بریدونه شرعي اساس ولري نو به ویلي هغه طالب مشران چې د دې بریدونو د کولو حکم کوي په خپل او یا هم د دوی وروڼه او بچی نه کوي. نوموړي پرون کابل کې د شهیدانو د اونۍ د لمانځلو په مهال ویل
برای مخالفین یک صدا میکنم از امیجا
پر وسلوال مخالفینو لدی ځای ژغ کوم. حق دی چې ژغ پر وکړم. که ځان وژونکي حمله واسکټه غوستل جواز درلودي نو یو مفتی به هم یو واسکټه غوستی وای. مفتیان پوهیږي چې دغه کار حرام دی نو دغه کار بس کړی.
عبدالرب رسول سیف ویل چې حکومت د ځانمرګو بریدونو اداره کونکو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د امریکا لخوا د حقانی نیټورک په ترهګره ګروپونو کې شاملېدل به د ډله کمزوري او یوازې کړي. د استخباراتو د ادارې مرستیال وین شفیق الله طاهری ویلي چې اوس باید د ډله تر زیات فشار لاندې ونیول شي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار حقانی نیټورک چې ویل کېږي په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري په افغان او نړیوالو ځواکونو د بریدونو لپاره تورنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د حقانی ډلې د ترهګره ګرځولو لپاره رپورټ لیږلی چې له مخې به پې د سپتمبر له 14 نیټې څخه مالی او نور بندیزونه ولګیږي. بلخوا طالبانو د امریکا لخوا دا ګام غندلی دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه وره. عراق کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا دا کسان په بغداد، ناصریا، کرکوک او مصر کې د وسلوالو په بریدونو او بمی چاودنو کې وژل شوي دي. یوه بمی چاودنه په ناصریا کې د فرانس د کنسولیټ څخه بهر شوي چې دوه کسان پکې وژل شوي او څلور پکې زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د برید هدف کنسولیټ نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا او روس په شام کې د مشکلاتو د حل د هواري په اړه ژور اختلافات لري. هیلر کلینټن پرون د آرام سمندرګي د هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړه. پوتین وویل چې دا لیده کاته رغونکې و، خو کلینټن وویل چې بیا هم پر روس تاکید کوي چې په شام فشار زیات کړي. په شام کې له تیر کال راهیسې خلک د حکومت په ضد مظاهرې کوي او د ولسمشر بشار الاسد د لیرې کولو لپاره، خو د امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې هم روانې دي. هیلر کلینټن وویل که چیرې روس د شام د رژیم په ضد د دوی ملګرتیا ونه کړي، نو دوی به له خپلو ملګرو سره یو ځای په شام کې له اپوزیشن سره مرسته زیاته کړي. خو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې هیواد یې په بنسټیزو توګه په شام او ایران د نورو بندیزونو په ضد دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ویسټ انډیز کې د شلو ورونو ټورنمنټ او د 50,000 امریکایي ډالر هم ګټلې دي. دا ټورنمنټ د ویسټ انډیز د یو ټاپو ټرینډاډ اینډ ټوبیګو د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړ شوی و چې د کوربه ایالت ټرینډاډ ترڅنګ افغانستان، بنګلادیش او د ویسټ انډیز یو بل ټاپو بربډوز هم پکې ګډون کړی و. د ویسټ انډیز نومیالي لوبغاړي براین لارا افغان لوبډله خپل کور ته د میلمستیا لپاره وربلله او په ټورنمنټ کې د هغوی د لوبې ستاینه وکړه. افغان لوبډله به له دې وروسته د شلو ورنو په نړیوال کپ کې د برخه اخیستنې لپاره سریلانکا ته ځي. د خبرونو پای
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اورېده. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وسلوالو ته د امن د خبرو اترو یو وار بیا وړاندیز کړی دی.
هر هغه کس، هر هغه فرد، هغه ټول افراد چې دې لارې ته تیار دي، زما روح دي ضرور ولې ته تیار یم چې موږ خپل کور یو.
د هند وزیر خارجه ایس ایم کرشنا په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هندي وزیر اعظم منموهن سنگھ پاکستان ته د دورې لپاره هیڅ شرط نه دی ښی.
Prime Minister Dr. Manmohan Singh has never put any conditions for his visit to Pakistan.
او د اوربل د دانوانه کیدو خبره به د احمد ګل استاد لخلی وورو. ونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلې هم لوستلې هم لیدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو او د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای کوسلوال د توتریخوالی لار پریګ دی، نو دوی ورسره روغه جوړې ته تیار دي. امیر حیدر خان هوتی وای دوی نه غواړي چې پوځي عملیات وکړي، خو اختیار دادی چې دوی که مجبور شوي نه وي نو هیڅ به طاقت نه و استعمال کړي. نو موړي دا خبرې په بردر کې یو جلسې ته د وینا پر وخت کړي دي. په دې اړه غلام غوث نور تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې کچری وسلوال د تشدد لاره پریښودلو ته تیار وي، نو حکومت ورسره روغې جوړې ته تیار دی. او تر څو چې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو خبره ده، نو دا داسې نه ده چې ګنې د طاقت د استعمال لاره د دوی خوښه ده، خو ولې دوی د مجبورۍ نه په بعضي سیمو کې په پوځي عملیاتو مجبور کړی شوي دي. د پښتونخوا د وزیر اعلی د سرګندونی 13 ورځ په بردر کې د عوامي نېشنل ګوند یوې لوی جلسې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلی دی. د دیر په سټیډیم کې د عوامي نېشنل ګوند د لوی غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې کچري وسلوال د تشدد لاري پریښودو ته تیار وي، نو حکومت ورسره روغې جوړې ته تیار دی.
چې هر څوک دی او په هر رنګ او په هر شکل کې دی او د بدقسمت نه گمراه شوی دی، کاغه د پختون قوم د ترقی او د خوشحالۍ خبره کوي، او کاغه د تشدد لار پریږدي او هغه د امن لارې ته راځي، کہ پاکستان کے پہ دن سو خوشحالی کیوں کہ خپکی کیوں کہ پاکستان نہ بار پہ سو خپکی کیوں خوشحالی گی ہر اگا کس ہر اگا فرد آگا ٹول افراد چی دے لارے تا تیار دی زما روح دی ضرور والے تا تیار چی منخبل کوریو
وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی زیادہ کرا چې د پوزي عملیاتو لاره د هغی خوخه نه ده خو ولی هغی په دې مجبور کړی شوی دی چې په بعضی سیمو کې د مجبورۍ د وجې د پوزي عملیاتو لاره خپله کړې ده.
بعضی خلک دا تاثر ورکولو کوشش کوي لکه چې زمونږ دا شوق وي خدای مکه چې دلته کې تش مونږ فوجي کاروای یو، خو حقیقت د دې برعکس دی. نه زما دا خواهش او کوشش دی او نه تاسو کې ناس د یو فرد دیو مرگریم دا خواهش و کوشش دی چی مونگ دی خام خا دا طاقت استعمالو.
وزیرالا امیر حیدرخان حوتی پا بر دیر کی دا صوبایی حکومت لخوا دروانو پرمختیایی کارونو ذکر هم اکلو او زنی نور پرمختیایی کارونه هم اعلان کرل.
دل تکی دا باچا خان بابا پر ممانی دا یو سپورٹ سٹیڈیوم دا قیام اعلان کن یو سلور لونا چی کم دی پختنی اغا مال دا کالج را گلی او اغی خواستو که چه زمون کالج کم دا ٹرانسپورٹ مسئلہ دا زمون دا پارم تاسو بس را کے داغی دا پارا ہم زر ٹرانسپورٹ دا بس اعلان کوم چه غیل ممن ور دا پاور جنریٹر خبر اکر نو آگے دا پارا زستاسو دا پارا دا 2 کروڑ روپو دا منظور اینن اعلان کوم مال آگر اوڑے چه اگر بھوکا کئی مکمل
دا یادونی ور دا چه پا بر دیر کی پا اول زل دا دیر پا سٹیڈیم کی دا عوامی نیشنل گوند دومرا لویا غونډه ترسره شوه چې پکې د ځایی مشرانو په شمول د عوامی نیشنل ګوند په زرګونو کارکنانو ګډون وکړو او وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په دومره ګڼ شمیر کې په دې جلسه کې د ګډونوالو شکریا هم ادا کړه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوستا سپام یو سیمایز راپور ترا ګرځوم. د پاکستان او هند بهرنو چارو وزیران سره سلا شوې دي چې په خوانی کیسی به هیروی او د ملګرتوب او پرمختګ لار بخپلوي. د شنبې په ورځ د خبری غونډې پر وخت د پاکستان د بهرنو چارو وزیر حنا ربانی کروي له هند سره ښه اړیکو لا پاره به کار کوي. د هند بهرنو چارو وزیر سیم کرشنا وویل د ده د هیواد وزیر اعظم منموهن سنگ هیڅ شرطونه نه لري چې د پاکستان د سفر لپاره پاکستانی چارواکو ته ورکړي. دا چې کارپوهان د کرشنا پاکستان ته د سفر په اړه څه نظر لري ریاض مساخیل په دا رپورټ برابر کړي.
د خالی پورز مازیګر د خارجه دفتر ودانه کې شریکی غونډې ته د خطاب دوران د پاکستان او هند خارجه وزیرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې ټولې زړې کیسې به هیرولی شي او د نوي سوچ سره به مخکیزي. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر وینا وه چې تیر یو کال کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خوالی راغلی دی او پاکستان هند ته د خپل خواهکار پیغام لیږلی دی. دا وی چې پیغام دا دی چې موږ له مخ پوړ دتلل دي او د تیرو وختونو د فیصلو په لاسو کې بزان نه ورکو. موږ به داسې پرمختګ کوو چې ورسره د اولس د خواهشاتو سرګندونه کیږي او کم چې د ترکې مرام ترسي او دا د پاکستانی حکومت سار دی او د دې په غرض پاکستان غواړي چې هندوستان سره تعلقات خشي. دا یوازینی کړنلاره ده او دا کړنلاره سر ترسول د دواړو ملکونو کار دی.
د
هندوستان خارجه وزیر ایس ایم کرشنا خپل د پاکستان دوره او دلته شوي ملاقاتونه ډیر مثبت او ګټور وګرځول. د یو تپوس په جواب کې د اوه چې هندي وزیر اعظم با په مناسب وخت د پاکستان دوره کوي.
پرایم منسٹر ډاکټر منموهن سنگ هاز نیور پټ اني کنډیشنز فار هیز ویزټ ټو پاکستان.
دی وی چې وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د پاکستان دورې د لپاره هیڅ قسمه شرطونه نه دیخي. زه فکر کوم چې کله هم حالات د دې جوګوي چې د منموهن سنگ د دورې څخه ګټورې نتیجې مخې ته راتلی شي نو له به هغه دا دوره کوي او زه چې کله هندستان ته بیرته لاړ شم نو هم به ورسره د خپل د دورې تجربات شریکوم او د هغې پرانا کې به هندی وزیر اعظم د پاکستان د دورې فیصله کوي.
ډیپینډینګ اپون دټ د پرایم منسٹر ویل ډیسایډ اباوت هیز ویزټ ټو پاکستان.
د دین وړاندې داخله وزارت کې د ملاقات دوران هندی خارجه او د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک یو لوزنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه یې سرکاري سفارتي تجارتي کلتوري د سیلونو او زیارتونو د پاره د پاکستان او هند ترمنځ سفر کوونکو د پاره په ویزو ورکولو کې اساني پیدا کړې شو. د پاکستان او هند ترمنځ مخ په کې دونکو تعلقاتو ته کار کارپوهان څنګه ګوري. پېښور پوهنتون کې د ریجنل سټډي د سانګې مشر او د منطقې په حالاتو ژور نظر لرونکي عدنان سرور وایي چې تر څو لوی لانجې نوي هوارې شوې، تر هغې د وړو وړو معاملاتو هیڅ ګټه په نظر نه راځي. دې زیاتوي
اقدامات یقیناً خری خور سره سره کوم خاص سیاسی او سټریټیجیک یا عسکری معاملات دی، لکه اگر کې کشمیر دے، اگر کې د وبو سی ایچ این گلیشر میں ایشو دے، دغا سے نوری خبری دی سره دشت تر دے خبری امر روان دی، افغانستان کې چې کوم دوړو ملکونو معاملات دی، نو دا های پالیټکس مونږ ورته انګریزی کوي اغه خبری دی. او کدا سے نه او صرف مونږ دا یو چې خدا اقدامات به هر څه حل کړي، نو غا لانګ ټرم ولا چې کوم طویل المدت خبره دی اگر کې ما
خو بل طرف ته د خارجه تعلقاتو کارپو او هم پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې لویو معاملو ته رسېدو لپاره به اول ټولې وړې مسلې حل کول وي، او باید چې پاکستان او هند دا ډېرې مخکې هوارې کړې وي.
همیشه وړوکي کارونه اول کېږي، لوی کارونه وروسته کېږي. لږ لږ واړه واړه شونه چې وشي نو هغې سره اعتماد بحال شي، او بیا غټې معاملاتو باندې اتفاق جرای راتلی شي. تاریخ کې ډیپلوماسي کلم دو ملکونو یا دو طاقتونو منځ کې شوی ده، هغه همیشه هغه خبرې اول کوي چې کم باندې فاصله کمه وي، کم پاسان حل کېدای شي، او چې کم کې مشکلات وي هغه وروستو کېږي. نو دا ضروري وه پاکستان کې او هندوستان منځ کې که امن غواړو نو غټو خبرو ته تلو دپاره اول وړو کې خبرو باندې اتفاق ضرور دي او عمل ضروري
دی. یادونه ده چې د هندوستان خارجه وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان په درې ورځني سفر کې د ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، داخله او خارجه وزیرانو او مختلفو سیاسي مشرانو سره ولیدل. دې دوران د خارجه سکرتارانو په کچ هم مذاکرات وشو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. که پښتو وای مشال ریډیو ور
او خو ګورې دونکو که پښتو لوستلی شي نو مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شي. اوس د دې خپرونې بل یو راپور ته د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د صحت نړیوالې ادارې د پولیو د خاتمې لپاره پنګو کې درغلو د وجې د پولیو ټیمونو ته پیسې نیخ په نیغه ورکولو پریکړه کړې ده. بلخوا د صوبې 12 ضلعو کې به سبا نه د پولیو دروردنې مهم شروع کیږي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې سبا لنه د پولیو درې ورځنی مهم شروع کیږي. په خیبر پختونخوا کې د دغه پروګرام مشرکون کې ډاکټر جنباز مشال لیډو ته ویل چې د پېښور، چارسدې، نوخار، ډی خان، لکی مروت او ټنګ په شمول اوو ضلعو کې په مکمل توګه او باقي څلور ضلعو کې په خاصو یونین کونسل کې به دا کمپاین پیل کیږي. بلخو ډاکټر جنباز هغه راپورونه رد کړی دي چې ګنې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ورکړل شوي فنډونو کې د درغلو رمخه کېدو له وجې فنډونه د پولیو ټیمونو ته د نیغ پنیغ ورکولو پریکړه کړې ده.
مخکې لکه څنګه به د اسلام آباد د ډبلیو ایچ او په خبر دفتر سره دی، بیا به د ضلعو ته دی، د ضلعو نه په علاقو کې تقسیمېدې، نو دې عمل به ډېر ټایم اخیستو. په دې عمل مختصر کولو لپاره، بهتر کولو لپاره چې ټیمونو ته زر پیسې ملاو شي، په موقع ملاو شي، نو دا طریقه اختیار کېږي. لګیرې په دې سره دا مقصد نه دی چې د پیسو مخکې بیا کېده.
بلخوا د صوبې بېلابېلو سیمو کې د پولیو قطرې ورکوونکي د ټیم یوې مشرې سکینه پرویز مشال لیډو ته وویل چې دا ډېره ښه فیصله ده، ځکه چې اکثره د پولیو د ټیمونو معاوضې ډېرې زیاتې لیډ شي. ډاکټر جانباز مشال لیډو ته وویل چې سبا نه شروع کیدونکې د پولیو درې ورځنی کمپاین کې به د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې 28 لک ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي، او دې لپاره دوی 2500 ټیمونه ټاکلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو سیلانی سیمې سوات ته. په دغه سیمه کې ځایی عدالت د بشبړ د جرګې له پلوه د سوري پریکړه ناقانونه ګرځولې ده، او د پولیسو شپږ جرګماران په سوره کې ورکل شوی جنۍ، هغه الک چې جنۍ ورکل شوی او پلار یې نیولی دی. حکومت همداراز د بشبړ تانی د پولیسو مشر له خپلې دندې لرې کړی دی. نور تفصیل په د سوات نه نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیدو شریف کې د بشپن سیمې د 11 کلنې ماشومې پارځای چې دوی ته په سوره کې دغه واده قبول نه دی، مقامی عدالت د جرګې فیصله غیر قانوني ګرځولې ده، او ماشومې خپل پلار ته د دوه شخصي ضمانتونو په عوض حواله کړې ده. د عدالت نه بهر وروسته په سوره کې ورکوونکي ماشومې نایزت پلار محمد خان خبریالانو ته وویل چې په خپل دوی د جرګې په وخت موجود نه وو او بقامی پولیس وروسته د جرګې لمرستې لپاره په دوی فشار اچولی وو.
هغه خو داسې شی وه که نه مونږ تلی وو تاڼۍ ته، نو بیا داسې وشوه چې لکه د مشر مونږ ته دا خبره وکړه چې تاسو او مونږ یې د سهار نه نیستو، او بیا مونږ نه دا خبره هم وانغسته چې دا په څه وجه باندې، او مونږ یې داسې تاڼۍ ته دن نه کړو، او بیا ناوخته یې راوویستو. نو هغه خو داسې وویل چې بس دا قصه لکه ختم شوه، دې کې نور څه نه جوړېږي، او اوس د دې خوله شره ده چې دا وایي زه نه اخلم. جو ټیک شو
پس ورکی ورکونکی ماشومی پلار محمد خان په درخواست وروسته ضلع پولیس مشر ډی پی او ګل افضل خان اپریدی بشبند کې دغه جرګه چې په مقامی تاڼه منګلور کې شو وه، په تور کې شپږ د جرګې غړي سورکی جنۍ ته واده کوونکی هلک او د هغه پلار گرفتار کړی دی، او د دې ترڅنګ د تاڼې ایس ایچ او هاشم علي خان د خپلې څوکۍ څخه لر کړی دی چې وروسته به دغه ټول تورن تنان عدالت ته وړاندې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو ورځو د خبرونه بلې راپورته. د تیر جمعې په ورځ د امریکا حکومت د حقانی شبکه په تور لیست کې د شاملولو لپاره د کانګرس غوښتنه تایید کړې ده. په دغه اړه افغان کارپوهان څه نظر لري؟ په دې اړه د نجیب الله الوخیل راټول کړل شوي معلومات اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بنو چارو وزارت په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو په اړه د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو راپور تایید کړ. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دغې پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی رسنیو ته ویلي له کلونو راهیسې یې دا غوښتنه درلوده چې حقانی شبکه دې په تور لیست کې شامله شي. ویل کېږي حقانی شبکه چې دا مهال یې مشري د حقانی زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري، د وزیرستان په میرانشاه، مکین، شکین، واڼه او نور سیمو کې پوځي فعالیتونه کوي او یو شمیر پوځي روزنځایونه لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان په دې پریکړه کې د امریکا او د پاکستان د حکومت او استخباراتو ګډه موافقه اساسي شرط بولي. د غرنګ د پوځي چارو کارپو یوسف انتظار وایي د حقانی شبکې په تور لیست کې شاملولو باندې په خوست کې یو شمیر حکومتي چارواکي خوشاله دي او وایي چې نوموړي شبکې نه یوازې په داخلي او بهرنیو پوځي هدفونو بریدونه کړي، بلکې ملکی کسانو ته یې هم ډېره مرګ جوبله اړولې ده. د خوست د ولایتي شورا رئیس داوود شاه مکین وایي چې دا کار به د یادې شبکې مالی او اقتصادي سرچینې کنګال کړي او پر دوی به نړیوال بندیزونه ولګول شي.
حقانی شبکه ډېر وخت نه په دې خوا د اطلافي قواو یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې زیات بریدونه طرحه کړي وي یا بریدونه ترسره کړي دي، نو دا د ټول افغانستان د ولسونو غوښتنه وه چې دا باید په لیست کې شامل کړی شي. رښتیا ده چې د دوی مالي سرچینې به هم کنګل کړی شي او هغه باندې د بندیزونه ولګولی شي.
مخکې ویل کېدل چې د امریکایي چارواکو ترمنځ په دې اختلاف و چې تور لیست ته د حقانی شبکې شاملېدل به د سولې او پخلاینې پروسه زیانمنه کړي او له پاکستان سره د امریکا تازه خې شوې اړیکې به یو ځل بیا ترنګلی شي. خو کارپوهان په دې نظر دي چې په دې پریکړې سره به د حقانی شبکې شتمنې کنګال شي او هغه کسان او ډلې به خوندي پاتې نه شي چې له دې ډلې سره مرستې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ته په دغو سیمو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته یو شمیر زیانونه اړولې دي. نور تفصیل په زمون همکار راکوي.
د نورې پښتونخوا په سر د سولې پښتونخوا په سیمو کرک، بنو لکی مروا ٹانک ڈیر اسماعیل خان نیمے قبائلی سیمے جنڈولا درازیندہ تجوڑی او سولی کتبی وزیرستان شد سلورو رز و راسے پا آسمان و ریز خوارے پا وقفے وقفے سرا چرتا ناری چرتا گن بارانونا لگیا دی و ریجی چلما خیئے دی سیمے پخرونوکش سلابونا روا تلی خلکو تایی زنی مالی توانونا رسا والی پلونا یه وڑی سڑکونا بند او فصلونو تاہا زن زیان رسا دلائی دائی تا جوڑی درازیندہ او دی ڈیر اسماعیل خان پا زن و سیمکش دی کورونو چاتونا را پریوا تلی او دی جوب ڈیر اسماعیل خان پا سڑک تگ را تگ متاثر شوائی دائی دی لکی مروات دی کرکنائی کلی و سیدون کائی شاکر بیٹانائی پا سیمکش دی بارانونو سلابونو حال پا دارنگ بیانوی حفیظ اللہ وزیر دے سولی وزیرستان وانا حال رکھوی دنی میں قبائلی سیمے درازیندہ یونس خان شیرانائی ویائی چھ بارانونو دے کرم زکو تا نقصان سیلابونو غوا او میژ زی وڑی دی
خان روڈ سے کم دی ہیوی ٹریفک چې لکه دا باران شروع شوی دی دا غټ گاډی ګرد باندې په خوړو کې سیلابونه راغلي دي زموږ د علاقې خو تاوان د زرعین ځکو کوي سیلابونه
مشال ریجو په دا لړکشه د پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ چارواکی عدنان وژا غوا هغوی وویل دادے ہاں یادوی چک پکرک لکی مروت ڈیر اسماعیل خان او ٹانک شے پلاکونا کنالا برانیم زکاک شے دے غنم و فصل کرلو موکے ہاں پیدا شوی دی چھ دیسی میں کسانون زمیندارون دے او سناورتا خوشی جی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوری دن کو تاسو مشال ریڈیو تا خوکی ستاسو پام یو بلے موضوع ترا گرزوم نیویارک ٹائمز ورسپانه لیکي چې د یو لسم ستمبر د پیښې په یاد کې هم په دغه ځای کې یو میوزیم جوړیږي خو د نیویارک د میئر او گورنر ترمنځ د فند په شخړه به سخ کال هم د دغه عجایبګر پرانسته ونشي چې دا دغلته د سیلانیانو لپاره یو د خفګان خبره ده د دغه مقالې مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چارلس بیگلی لیکي د 9/11 د پیښې په لړ کې په ګراوند زیرو اوس یو میوزیم او یادګار جوړیږي خو دغه کار د نیویارک د ښاروال یا میئر مایکل بلومبرګ او گورنر انډریو کیومو ترمنځ د $1 بلین د شخړې له وجې به سږ کال یې هم پرانیسته ونشي د دغه میوزیم د پرانیستې په لګښت بلومبرګ او کیومو ترمنځ مسله د ډېرې مودې نه روانه ده چې دا نه ده معلومه دا پیسې به کوم حکومت ورکوي دا میوزیم د 1 ستمبر 2001 کال د ترهګرۍ حملې په یاد کې جوړ شوی چې پکې د امریکا په نړیوال اقتصادي مرکز یا ورلد ټریډ سنټر حمله کې 3000 کسان وژل شوي وو او د دې میوزیم مقصد د دغه خلکو یاد ژوندۍ ساتل دي د دې میوزیم جوړولو لپاره د خلکو نه چندې او د فند ورکولو غوښتنې هم شوې وې د میوزیم په پرانیسته کې د ځن یو وجه دا هم ده چې د ورلد ټریډ سنټر ودانۍ جوړېدل لا سرته نه دي رسیدلي چې دغه کار به 2014 کال په لومړو میاشتو کې سرته رسیږي لیکوال وایي د راروانې نهې په ورځ د 9/11 په 1 کلیزې کېدی شي په دې خبره یو ځل بیا بحث پیل شي چې د دغه میوزیم پرانیسته ولې تر اوسه ونه شوه د 9/11 د فاونډیشن د بورډ یو غړی ایرا ملسټین وایي دا به ډېره بده خبره وي که چیرې د دغه میوزیم د جوړولو ذمهوار کسان یو حل ته ونه رسېدل او زیاتوي دوی باید په ایمیلونو نه بلکې د یو بل سره مخامخ کینی او دا مسله هواره کړی د روان کال په جون کې هم د دې میوزیم په چلولو شخړه رامنځته شوې وه چې د نیویارک گورنر او خاروال تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې د دې یادګاري میوزیم واک به د چا په لاس کې وي د 9/11 فاونډیشن د بورډ یوه بل غړي کریسټین چې د 9/11 په پیښه کې خاوند هم وژل شوی وو وایي خلک د میوزیم دروازو ته راځي او چې دا وویني بندې دي نو خپه واپس ستانه شي
مشال ریڈیو د حقایق رابرت سیرون کې
اوریدم کو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د مشال ریڈیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپنی غاوري او د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې او هم کتلې شي. د دې ترڅنګ تاسو کم نظر وي چې تاسو غواړئ چې موږ سره په دې خبرونو کې برخه واخلي یا غواړئ چې موږ د خبرونو نور هم خې شي نو تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل وړاندیزونه د ټلیفون د لارې او د ایمیل د لارې راوستوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو اوس د خبرونو دې برخه ته چې د پاکستان په کورونو مطبوعاتو خو زمونږ په نورو خبرونو کې تاسو اوریدلی دي خو اوس وخت راغلی دی د ونی دي خبرونې پښتانه په نړۍ کې زمونږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو لپاره دا خبرونه برابروي او په دې خبرونه کې دوی ګوري چې په ټوله نړۍ کې پښتانه څنګه ژوند کوي. نو راځي چې وښو شو پښتانه په نړۍ کې.
پښتانه په نړۍ کې ګران اوریدونکو د اونیس پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلې کړي سره موزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. پروان پروګرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ او ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پښتانه څه وخت او څنګه انګریز وطن ته ولاړل او هلته ژوند په څه حال کې دي. بریتانیا د اروپا د لوی وچې په لویدیز کې پروت هیواد دی چې د څه باندې شپږ کروڑ دیرش لکه نفوس په لرلو د نړۍ دوویشتم لوی هیواد دی خو د جغرافیه له پلوه په نړۍ کې پر اتیایم نمبر شمیرل کیږي. د اروپا د نورو هیوادونو برعکس دا هیواد له څلورو خواوو د اوبو په منځ کې پروت دی. بریتانیا د 1920 میلادي کال راهیسې د نړۍ پر مخت پروت هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې تر بیلابیلو پړاوونو تیر سوی چې بیا په وروستیو کې د 1920 میلادي کال د اپریل پر 12 نیټه د ځان لپاره اوسنۍ نوم د عظیمی بریتانیې او شمالي آیرلند متحده شهنشاهیت خپل کړی. دا هیواد چې د انګریزانو په نامه مشهور دی له امریکا څخه نیولې بیا تر اروپا او بیا تر افریقا او آسیا پورې پر بیلابیلو هیوادونو پاچاهي کړې او دغه سیمې خپلې مستعمرې ګرځولې دي. په همدې خاطر به یو وخت ویل کېدل چې په برتانوي شهنشاهیت کې لمر هیڅکله نه پټیږي. د نور سیمو په څیر د هند نیمه وچه هم یو وخت د انګریزانو مستعمره و او دوی هلته حکومت کاوه. برتانیې ته د پښتنو د راتګ ښکاره ثبوتونه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تر سترګو کیږي چې تر هغه وروسته بیا یو شمیر نور پښتانه د کار او روزګار لپاره د برتانیې بیلابیلو ښارونو ته ولاړل. د برتانیې په پلازمینه لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او د بی بی سي پښتو په خواني مشره صفیا حلیم وای په شلمه میلادي پیړۍ کې انګریزانو ته په خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د کارګرانو اړتیا و نو دوی د هند له نیمې وچې څخه یو شمیر پښتانه برتانیې ته راوستل.
هغه وخت راځي چې انګریزانو په هند کې خپل اکسپیټینګ کړلې او هغه مستمره کړل نو دې ته خپل کارخانو کې د کار کولو لپاره مزدورانو ضرورت او هغه اړتیا پوره کولو لپاره دی به هم د هندستان او د افریقا او د مزدوران راوستل. نو د شلمې پیړۍ کې یعنی موږ ویلې شو چې دا غي په سر کې هغه وخت چې د هندستان نور خلک راتلل نو پښتانه هم په هغه کې د مزدورانو په حیث د کارخانو کې د مثلا د تماکو په کارخانو کې د رخ جوړولو په کارخانو کې راوستل کېده او دلته به مزدورانو په شان ساتل او د دې په کارخانو کې کار کوو. نو هغه وخت چونکه لوی کارخانه د انګلستان په مرکز کې ساحلي خارونو سره نږدې و، لیورپول او مثلا برمنګم او بریډفورډ، نو د دې لوی شمیر په برمنګم کې نشو. برمنګم او بریډفورډ هغه دوه خارونه دي د انګلستان چې په دې کې تر ټولو لوی شمیر پښتانه میشته.
دا چې برتانیې ته د پښتنو له کوم سیمو او قبیلو څخه خلک راغلل، صفیه حلیم زیاتوي زیاتره پښتانه له خیبر پښتونخوا څخه راغلل چې ډیره یې خټک و.
تر څو چې مالی دلی دی او د خپل کار په برخه یو خو د چیرات د صالحانې نه خټک قام خلک ډیر زیات راغلي دي. هغه د تماکو په کارخانو کې کار کوي، خصوصا دلته یو سیمه ده چې ایلزبری نومیږي، او هغه ایلزبری کې د دې لوی شمیر د خټکو پراته دي. برمنګم کې هم دغه سي خټک ډیر زیات په سر کې راغلي دي، بیا ورپسې افریدي راغلي دي، نور قامونو خلک هم شته دي، او خصوصا د کلو بانډو هغه خلک چې د مزدورۍ لپاره راتلل، نو هغه کې د هر قام خلک شته دي، خو زما خپل اندازه دا ده چې خټک پکې ډیر دي.
برتانیې ته په لومړي سر کې پر اغلو پښتنو کې زیات شمیر د خټکو وو چې د وخت په تیرېدو سره دوی نور خپلوان هم وروغشتل. یاسمین خان خټک یوه درې دیرش کلنه پښتنه مېرمن ده چې د برتانیې په برمنګم ښار کې زیږېدلې او ژوند یې هم هلته تیر کړی دی. نوموړی چې په پښتو ژبې روانې خبرې نسوای کولای، په انګریزي ژبه د خپل کاله حال راکوي.
I was born here, so I've been here all my life. My family came in the 60s, in the mid 60s.
زدلته پیدا شویم نو مخبل ټول ژوند هم دلته تیر کړی دی. زما مور او پلار د 1918 لسیزې په نیمای کې لسواته انګلستان ته راغلل او دلته په برمنګم کې میشت شول. لومړی مې پلار راغلی او بیا یې زما مور راوستل. تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر نور کسان هم دلته راغلل. اوس په ټول برمنګم کې ډیر زیات پښتانه میشتي، او ته به داسې فکر کوې چې په پاکستان کې یې.
که څه هم برتانیې ته د پښتنو کډوالۍ په شلمه پیړۍ کې پیل شوې، خو ځینې داسې آثار ښکاري چې تر هغه وړاندې هم پښتنو دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په برتانیې کې لومړی جماعت یا مسجد په 1989 میلادي کال کې د یوې پښتنې مېرمنې لخوا په ووکینګ ښار کې جوړ شوی دی. صفیه حلیم وایي دغه جماعت د هندوستان د بوپال یوې نواب جوړ کړی او د خپلې مور شاه جهان بیګم په نامه یې ونوموي، چې تر اوسه د شاه جهان جماعت په نامه موجود دی او مسلمانان د عبادت لپاره ورځي.
موږ د 19 پیړۍ په وروستیو کې دا په تاریخ کې ثبت دی چې په برتانیې کې تر ټولو لومړی جماعت یوې پښتنې ښځې جوړ کړی، او هغه د 19 پیړۍ په وروستیو کې د بوپال نواب و سلطان جهان بیگم چې هغه په رسمي سفر راغلی و، او دلته کې هغه پښتنه وکړه چې د مسلمانانو لپاره جماعت شته و کنه. کله چې ورته وویل شول چې نه نشته دی، نو هغې بیا خپلې پیسې ورکړلې او د دې جماعت لپاره ځمکه واغوښتل شوه او دا جماعت یې جوړ دی. دا په ووکینګ کې دا جماعت جوړ شوی دی، او د خپلې مور شاه جهان بیگم په نوم دا جماعت جوړ کو. نو دا منتخای چې یعنی لسمې پیړۍ کې مسلمانان وو دلته کې چې هغوی د پاره جماعت جوړ شو او دوی به پکې مونځونه کول.
صفیه حلیم زیاتوي کې داسې تر شلمې پیړۍ وړاندې هم برتانیې ته پښتانه راغلي وي، خو د اندراج پر وخت له دوی سره پښتون نه لیکل کېدی، نو ځکه ګمنامه پاتې شوی دی.
هغې نه مخکې هم کېدای شي چې پښتانه راغلي وي، خو چونکې د ثبتېدو دغسې سیستم نو نو ښایي چې دی لکه د نورو قامونو د هندوستان د وګړو په حیث رجسټر شوي دي. او موږ په دې خبر یو چې برمنګم او بریډفورډ یا نورو ځایونو کې چې کوم پښتانه د پښتونخوا نه راغلي دي، هغوی د پاکستان په پاسپورټ به راتلل، نو ځکه هغوی د پاکستانیانو په حیث ثبت شوي دي. او چونکه کله خلک د پاکستانیانو په حیث ثبتېدل، نو دا هغوی ژبه هلته کې اردو لیکل کېده، نو ځکه موږ ته د سمو شمیرو پته نه لګي چې څومره شمیر کې دا خلک راتلل.
د برتانیې په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر پښتانه میشتي چې شمیر یې لکونو ته رسیږي. په لندن کې میشت پښتون ښوونکی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړی فایق خان یوسفزی وایي تر ټولو زیات شمیر پښتانه په برمنګم ښار کې استوګن دي، خو په برتانیې کې یې شمیر شپږ لکه شاوخوا ته رسیږي.
د پښتنو د ټولو نه غټ ښار چې دی دا برمنګم دی. په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه کم او زیات اوسی دا اته او یا زره چې زموږ د هغه ځای د کونسل راپورټ ته چې هغه سره کم خلک ته پښتون په نوم رجستر شوی دي، بیا په ډیرو سیمو کې د پیښور یا د کویټې یا د دغه سیمو پښتانه چې دلته راغلي دي نو هغې دلته چې بیا د نیشنلټي پښتنه ته کړې ده نو هغې ورته پاکستان ویلي دي نو هغې سره بیا ژبه اردو لیکلې ده ځکه د دې خلکو دا عقیده ده چې د پاکستان نه څوک راشي نه به خامخا اردو وي نو دغه غلطۍ خلکو کړې دي اوس سمی خلک اوس ډېرو خلک ما ولیدل چې درخواستونه یې ورکړي دي کونسلونو ته چې زمونږ ژبه چې ده دا اردو نه ده بلکې پښتو ده خو داسې هغه دقیق دغه خو راته نه دي معلوم خو زما په فکر چې داسې په برتانیا کې به د شپږو لکو په شمېره کې پښتانه ژوند کوي
په برمنګم کې میشت پښتون خان سانګزی په دغه ښار کې د نو راغلو کډوالو مشاور او ژباړونکی دی هغه د خپل کار په اړه وایي
زه په خپل دلته ترجمانی کوم او له ایمیګریشن سره مختلف او سوشل سرویسز سره او دلته کوم لوکل اتارټیز دي او بیا ور سره په خوا کې فول ټایم سپورټ ورکر مې مدا کوم انا کمپنایډ اسالم سیکریټي لکه دا کوم زیرسن ماشومان چې افغانستان ناراضي دلته بیا چې پنندګی ته دغه ورکې نو دی هغه سپورټ ورکر هم یم دلته دیږي د کلچر په اړه کې د ژبې په اړه کې او د کالج یا د سکول د دې ټول کارونه په مخ کې ایم پای کې سره کومه کومه
تر برمنګم وروسته په برېټانیا کې د پښتنو دوهم لوی ښار برېټفورد نومیږي چیرې چې په زرګونه پښتانه میشتي او په بیلابیلو کارونو بوختي د پښتونخوا سره اړلرونکي پښتون ډاکټر سرجن امجد خان شل کال وړاندې د لوړز د کړو لپاره برېټانیا ته ولاړی چې هم هلته په صفات سو نو موري چې په برېټفورد کې ژوند کوي د خپل تګ حال څه دا ډول بیانوي
دراتلو نیت مدا او چې دلته تخصص وکړو لکه نور سبق وایو د ټپ په پیښه کې دا غوړ لپاره په خوا به ډېر ډاکټران دالته نه راتل د پیښور نه او د نورو ځایونو نه او دلته نه به ډیګریانی واغشته او بیا به څوک واپس لاړل هلته به پریکټس شروع کړو خپله ډاکټري به کوله او ځنې به دلته پاتې شو نو ما خو کوشش کوم شروع کې چې واپس لاړ شو او هلته خپل د کوم خدمت وکړو خو متاسفانه یا د بدقسمتۍ نه هغه موقع فلاس را نقله او زه دلته پاتې شوم نو اوس دلته بیډفورډ یو ښار دی د هغې په هسپتال کې جنرل سرجن په طور زه کار کوم
په برېټفورډ ښار کې میشت یو بل پښتون رشید خاطر وایي چې برتانیې ته د روزګار لپاره راغلی او اوس مهال د څوکیدار په حیث د خپلو ماشومانو لپاره روزي ګټي
دلته رالم د روزګار لپاره او د انګلستان په یو لرې بیرته ښار کې اوسېدم ساوثهمپټن کې هلته مې څلور کاله تیر کړو ساوث کې ډېرې زیاتې فیکټرۍ دي په انګلستان کې د سلادو دا وړې وړې فیکټرۍ دي د پیکنګ فیکټرۍ دي په دغه ټکو کې به مې کار کوو او بیا مې ورسره دغه کار شروع کړ ودانې ایز ا بلډ کار به مې کوو نو په ساوث کې په ساوثهمپټن کې مې زیات وخت دغه کار نه کول په ټکو کې او بیا چې کله نارت انګلستان دې برخه تر عالم بیا مې دلته سیکورټي جاب شروع کړو موږ چې وته څوکیداری وایو ځکه چې دلته کې سیکورټي جابونه ډېر زیات وو او سہولت مو کارونه ګران نو نو زه دلته رالم بیا په 2004 کې اخر کې او دا چې دا اتم کال مې دلته شروع دی دا تو کالونه په دې برېټفورډ کې اوس
د برېټفورډ سربیره په لندن او مانچستر کې هم یو شمېر پښتانه استوګندي د خیبر پښتونخوا له سوابي سره اړلرونکي پښتون فایق خان یوسفزی په لندن کې د مایوب ماشومانو په شوونځي کې د درس ورکولو سربیره د نړیوالو ژبو په مرکز کې کار کوي نو موري د خپل کار په اړه وایي
ما دلته کې د مایوب ماشومانو ته د درس ورکولو په برخه کې ماستری کړی ده او اوس دلته کې یو مکتب دی د مایوب ماشومانو په هغه کې هم کار کوم او په کینګز کالج کې د نو ژبو د نړیوالو ژبو په برخه کې هم کار کوم
د برتانیې په بیلابیلو شهرونو کې ګڼ شمېر پښتانه په زده کړو هم بوختي چې یو یې د افغانستان د پکتیا ولایت سره اړلرونکي پښتون انور ځاځی هم دی چې په مانچستر ښار کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي
دلته اوس دا کړ باندې مصروف یم دا آی ټی نتورکینګ برخه کې ذکر کوم نو موږ غواړو چې خپل ټولنې لپاره نوی نوی شان زده کړو او د یو خلکو ته ورخه یو کنه نو دغه مسلک مو ځان لپاره خوښ کو او زه پته خوشاله یم. زما شوق له دې سره و چې زه باید د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه معلومات لاسته راوړم، نوي نوي شیان په کې زده کړم، تر څو یو څه لاسته راوړم چې لاړ شم هنر د لارې خپل پښتنو ورونو ته یو څه کومک وکړم او دوی دواړه یو څه نوي شیان ور وړاندې کړم. نو زما امید دی چې له خیره دغه تر پایه ورسوم او خپل هیوادوالو سره هغه خپله تجربه شریکه کړم.
په برتانیا کې پښتانه زوړ تاریخ لري او د لسګونو کلونو راهیسي په ګڼ شمیر کې میشتي. دغه پښتانه په بیلابیلو کارونو اخته دي او د خپل کور کول لپاره روزي ګټي. پښتانه په نړۍ کې راتلونکي پروګرام کې به په برتانیا کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د انګریزي ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، ښه ژوند ولري.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه یادونه کې تاسو قربا مجید بابر تاسو سره يم. او که تاسو وایئ چې زړه هنرمندان پښتانه سازنده هم را یاد کړئ او موږ ته هم را یاد کړئ او اوریدونکو ته هم ورو پیژنې، نو تاسو موږ سره په دې ټلیفوني نمبرو رابطه برابرولی شئ.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ.
00 24 12 23 15 00 24 24 23 15 00 24 24 23 15.
کله چې مو اړیکا ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
اوریدونکو د پښتون وطن زمکا د هنر په اړه باندې ډیره ترخیزه ده. پښتون وطن د غزم کې ډیر غزلکو هنرمندان سندرغاړي او سازنده پیدا کړی دي. په دغه کې سهغو چې اوس موږ سره نشته، خو اوس هم موږ سره داسې هنرمندان شته چې دا غوې आवाज په زړه کې یو ځای جوړوي. په دغه هنرمندانو کې یو احمد ګل استاد دی. د احمد ګل استاد غږ یا قربان او आवाज د پخوانی احمد خان یا تازه کوي، خو احمد ګل استاد ځانته یو خپل رنگ لري.
ਕੋਪਾ
اوریدم کې تاسو مشال ریډیو ته راغی یادونه خبرونه اوري لړۍ سندرې تاسو ته زمزمه کوو یو اوریدم کې تول دوستړي مشي په خیر.
السلام علیکم مجبا بر صاحب.
وعلیکم السلام جانانه سو خبرې کې د کم زینا
مجبا بر صاحب څنګه یې؟ سه هر سال وفادار احمد سنگ.
وفادار سه په خیر هغه سب ویل غواړي.
بس مجبا بر صاحب یو کښنی شیر بدر توام که تاسو پاتې
وای شات
وای تا قدم لاندې نظر دی خیال کوا
او
تا قدم لاندې نظر دی خیال کوا دا کیسه د ټوکنه د خیال کوا
او
دا چې نه چې کړې خاورې تر خاورې دا چې نه چې د خاورې تر خاورې دا سودا د ژوندانه د خیال کوا
او ډېر ښه ډېر ډېر مننه ډېر مننه وفادار صاحب ډېر مننه. یو بل اوریدونکو ته ورځو ستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم مجید بابر اورا.
وعلیکم السلام جانان سوک خبر کی
درسین نے پاسیاں
ہاں بخیر ہے سید رحیم صاحب
رنگ ہے تھی جو ہے مجید بابر اورا
آباد سے سب ویل واڑی مل گرے
بس تب دیتا پو پروگرام کو لگا تھا پتہ تو
ہے وہ ہے کہ
وای مینا دیوار په ور زیاتیږي لا شهزاده لا د کوډې کړي دینه
او کنه بالکل او لا شهزاده لا د کوډې کړي دینه ډېره ډېره مننه آباد اوسې خوشاله اوسې
زری جدت راکاب
ها
ګودر ته زری جدت راکاب ما ته کوځه کې جنہ کوي ولاړی دینه
او کنه ډېره مننه آباد اوسې خوشاله اوسې ټلیفون کول یو جهان مننه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو استاسو پام یوی بلی سندری تا را گرزو ده پختو ده هنر پا اسمان بانده ماجبین او خیال محمد ده سستوری دی چه رنائی تر عمر با زلیگی ده دوی یوی سندری تا استاسو پام را گرزو.
دستا بیاد لاب دهرم چھ قدم پر قدم تم تایا دبم گلتا بیا دبم گلتا بیا دبم پردیس کے تیرا بم گلتا بیا دم گلتا بیا دم قدم پر قدم دم تایا دب ما گلتا بیا دب ما گلتا بیا دب ما
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه یادونه اوری تاسو او یو اوریدون کی ته ور دوستړي مشي په خیر راغی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغی. آواز سے جانا نا سوکھ خبر ہے کہ کم جینا فرمائشوں پروگرام نہ دے خزڑے سندر را سر دی فضل ربی استاد بدر تا دینا پس اڑان دے کم خا آباد سے خوشحال اور کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی یادونا خبرونا اور په دې خبرونه کې تاسو د زړه سندرغاړو سندره اور او تاسو زما د اواز په شابهاندې د خیال محمد او ماجبین دغه خوږه سندره اور تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې مو سره برخه واخلئ او د زړو هنرمندانو په اړه راته سو وای یو اوریدونکو دې ستړی مشي په خیر په خیر په خیر ملگری پخیر آگے
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ملگری صبح ویل غواڑی
مجید بابر صاحب تا تا سلام دے مسالہ رے دن کو کرتا ہوں ان کو تا سلام چونو پختانو تا سلام پیش کا وہ قابل محمد دور دے بزبائینا پا تماس کیا
ستڑے مشی پخیر آگے قابل محمد صاحب
آباد سے خوشحال سے چون پختانو دے اللہ خوشحال کی
آمین صبح ویل غواڑی زیادہ سندر دے خوخی
زړه سندره خو مه مجید بابر صاحب ډېر پاخې دي خو کاتو چلس کې یو رنجیت کو کاته مو نه څه څه وا کړو تو دا خو لا کاتو یې کنه بارا نه کې اسمان پر کوې دا څه تیرې سي ار شي
او بالکل حسب کو ملګریه کامل محمد صاحب ډېر خو رنجیت دي
یو تا پادو مجید بابر صاحب
هوایا
جنانا تم را سر وی لگا برخنا جی بارانا سر جی نندا ہو لگا دے اسمان برخنا جی ویزا تے ٹیم دا
دا مرگریا حسب کو
واجے ڈیرا دے میرا بنی وی
او حسب کو خپل مرگرو سر چاروا کو سر خبرو کو چے دی خبرونی وقت یاد کی ڈیرا منن آباد سے خوشحال اوس
احمد خان وا چر باتا ہولو
خا بالکل احمد خان عمر سر رشتہ او احمد خان بدرتا اس وڑان دی کو د احمد خان پغ باندی دا سندر د کابل محمد په غختنه کو د دې خبرونه دا اوریدو یو جهان مننه د ټلیفون کولو یو جهان مننه او د غزاړه هنرمندان به هل راجوند کیږي او هل بجوند دي چې دوی مو یاد کو په خپل ټولنه کې ورته برخه ورکو او ک نوې سندرې اورو خو د دوی هم د سندرې اوریدل باید هیر نکو خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي خاد آباد او بریالي اوسه
جمانی بوټه دوی مشا جمانی پاولی لانی کڑی دی چٹو لبن دی اوز نمکان دی ازارونا جمانی پاولی لانی کڑی دی وڑی وڑی زبا سنگا ٹولب ما جمانی پاولی لانی کڑی دی وڑی وڑی جمانی خوندی ز قدر خدا جمانی پاولی لانی کڑی دی چی دردی دلی سادلا سمائی زونا جمانی پاولی لانی کڑی دی وڑی وڑی زبا سنگا تو لب ما جمانی پاولی لانی کڑی دی وڑی وڑی جمانی وخود دیدن تیر شو جمانی پاولی لانی کڑی دی پودیو شد شنکی جڑی گلونا جمانی پاولی لانی کڑی دی وڑی وڑی